ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې طاهر روشان را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په افغانستان کې خبریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شي. وړاندې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر اشرف غني د فوقالعاده استازي انتقادونه در سره شریکوو چې ادعا کوي په دولتي ادارو کې د حکومت مخالفه وسلوالو نفوس زیات شوی دی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب قمندان نن وویل چې هیواد به په هیڅ صورت د بالستیک توغندیو پروګرام بند نه کړي او د امریکا په ختیځ پنسلوانیا ایالت کې په یو وسلوال حمله کې 15 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د دغو یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له قسیم سولمل څخه.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د مخالفینو په وړاندې روانه جګړه مشروع ده او که ودرول سي نو حالات به خراب سي. په هرات کې د طالبانو د خپلمنځي جګړې په نتیجه کې 150 تنه وژل شوي دي او د ښار جوړونې وزارت وایي د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې چارې به د راتلونکي حمل په میاشت کې پیل سي. د هم پوره خبرونه. د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وای افغانستان ژغورنې ته اړتیا لري او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان ځواکونو جګړه مشروع ده. ښاغلی عبدالله نن د کندز د پخواني امنیه قمندان عبدالرحمن سید خیلی د پنځم تلین غونډې ته وویل چې که افغان ځواکونه یوه ورځ جګړه ودروي نو په افغانستان کې به حالات خراب سي.
اگر خدا نخواسته یک
لحظه سنگرداران که یوه شیبه هم هغه کسان چې په سنگرونو کې د خلکو څخه دفاع کوي خپل وسله پر مځکه کښېږدي نو د هیواد وضعیت به څنګه سي؟ نو سولې ته رسېدل د قوي ارادې او صادقانه کوششونو په معنا ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون رد کړی او یو لامل یې د دوی په وړاندې د افغان ځواکونو د جګړې تیزیدل ښودلی دی. د اصلاحاتو شې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفینو له نفوذ څخه اندېښنه څرګندوي. ښاغلی مسعود چې نن یې د کندز د پخواني امنیه قمندان عبدالرحمن سید خیلی د تلین مراسمو ته وینا کوله دې موضوع ته داسې اشاره وکړه: واقعا چې وسلوال مخالفین توانېدلی چې زموږ د هیواد په ښارونو، ولسوالیو او دولتي ادارو کې نفوذ وکړي. نوموړی زیاتوي چې په کابل کې د طالبانو شبکې په نیمه رسمي بڼه فعالیت کوي او آن تر دې چې په ښوونځیو او نور مرکزونو کې ځانته جلب او جذب هم کوي. وړاندې په دې اړه راپور هم لرو. د هرات د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو د خپلمنځي جګړې په نتیجه کې له دواړو لورو څخه 150 تنه وژل شوي دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤول مهدي حدید نن ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې شاوخوا سل د ملا رسول اړوند طالبان دي او پاتن نورې د ملا منصور له پلویانو څخه دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد جګړه تاییدوي خو د طالبانو د تلفاتو د شمېر په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خبر کړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي دوی وضعیت څاري او که چیرې جګړه ملکي وګړو ته خطر پیښ کړي نو دوی به هم مداخله وکړي. د طالبانو دواړو لورو تر اوسه خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. او د ښار جوړونې وزارت وایي د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې عملي پړاو به د راتلونکي لمریز کال د حمل په میاشت کې پیل کړي. د دارلمان ماڼۍ د بیا رغونې د پروژې مسؤول او د ښار جوړونې وزارت سلاکار سید ضیا حسیني نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغې پروژې د لومړنیو نقشو 80% کار بشپړ شوی دی. دا تر دې دمه کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب قومندان نن وویل چې هیواد به په هیڅ صورت د بالستیک توغندیو پروګرام بند نه کړي. جنرال امیر علی حاجی زاده پرون شپه د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل چې سپاه پاسداران د ایران د توغندیو د پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک هیڅ کله نه دی منلی. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې سپاه پاسداران د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د توغندیو یو شمېر ازموینې وکړې. د رسنیو په راپورونو کې راغلي چې د چهار شنبې ورځې په ازموینه کې پر یوه توغندي لیکل شوي وو چې اسرائیل باید محو شي. متحدو ایالاتو ویلي چې د ایران د نویو ازموینو په اړه به ډېر ژر ځوابي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربي پرون په دې اړه خبریالانو
You have seen these reports of additional missile launches today and just
مختنن دی ایران لخوا د نورو میزایلونو د توغولو خبرونه د پخوانیو هغو په څیر را رسیدلی دي. موږ هغو ته کتنه کوو او په دې اړه به یا له خپلې خوا په یو اړخیز ډول او یا د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې مناسب ځوابي اقدام وکړو. د ایران د سپاه پاسداران ځواک مشر جنرال حاجي زاده وویل قدر توغندي تر 2000 کیلومتره پورې د واټن د ویشتلو لپاره جوړ شوی او کولای شي له یو امن ځای څخه اسرائیل په نښه کړي. د یو بل خبر لمخې د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره اف بی آی وایي چې یو شمیر ایرانی چارواکو د دې ادارې د متقاعد مامور رابرت لیونسن په موندلو کې د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. رابرت لیونسن شاوخوا 9 کاله مخکې د ایران په یوه ټاپو وزمه کې لادرکه شو. اف بی آی پرون وویل چې د امریکا او ایران د حکومتونو ترمنځ همکاري د خوشبینی وړ ده او هیله یې څرګنده کړه چې لیونسن به له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. ایران د دواړو حکومتونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې له مخې د لیونسن د موندلو په مسله کې د مرستې هڅه کوي. سکای نیوز تلویزیونی چینل وایي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د شاوخوا 22,000 وسلوالو نومونه، ادرسونه او د هغو خپلې او د کورنیو د ټلیفونونو شمیرې پکې دي. سکای نیوز وایي دا اسناد د داعش یو پخواني ناراضه غړي د دې ډلې د کورني امنیت پولیس له مشر څخه غلا کړي او بیا یې دې چینل ته سپارلي دي. ویل کېږي دا معلومات د ابو حامد په نوم د هغه سړي په میموري سټیک یا د معلوماتو د زیرمې په وسیله کې موندل شوي دي چې مخکې د سوریې د آزاد پوځ له وسلوالو سره وو او وروسته بیا له دې ډلې څخه جلا او له داعش سره یو ځای شو. خبر زیاتوي چې په دې اسنادو کې د نړۍ د لږ تر لږه 150 هیوادونو د اتباعو په اړه معلومات شامل دي. د سکای نیوز مسؤلان وایي استخباراتي چارواکو ته د معلوماتو د دې لوی زیرمې په اړه خبر ورکړی. د برتانیا د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سوریه کې فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې یو قمندان عمر الششانی چې امریکایي چارواکو ګمان کاوه د تیرې اونۍ په یوه هوایي حمله کې به وژل شوی وي یوازې ټپي دی. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی د حملې په سیمه کې د ځینو څارونکو په حواله وایي چې الششانی د امریکا په هوایي حمله کې سخت ټپي شوی خو د رقا ښار یو روغتون ته لیږدول شوی دی. د دې ادارې مشر رامی عبدالرحمن فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې الششانی د سوریې له حسکې ولایت څخه د رقې یو روغتون ته لیږدول شوی او هلته یې یو ډاکټر چې اصلا د اروپا دی او د دې وسلوالې ډلې غړیتوب لري درملنه کړې. د امریکا سی ان ان تلویزیون هم د سوری فعالانو په حواله ویلي چې الششانی زخمی دی خو روغتون ته رسول شوی. الششانی چې اصلي نوم یې تارخان باتیراشویلی او په خټه د ګرجستان له چچنیانو څخه دی د اسلامي دولت ډلې له مهمو قمندانانو څخه ګڼل کیږي او حتی یو مقام ویلي چې نوموړی د داعش دفاع وزیر دی. او د امریکا په ختیځ پنسلوانیا ایالت کې په یوه وسلواله حمله کې 15 کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. پولیس وایي دوه وسلوالو کسانو پرون پیټسبورګ ښار ته نږدې په ویلکنسبورګ ښارګوټي کې د یو کور په انګړ کې پر روان محفل له سړک څخه ډزې وکړې او تښتېدل. پولیس وایي د دې کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د اصلاحاتو او شی حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفانو نفوذ ته اندېښنه ښکاروي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. په ننګرهار کې به د ولسي پاڅون په اړه واوري. په کندهار کې پولیسو د 25 طالبانو د نیولو خبر ورکړی او په کندوز کې پولیس وایي چې 9 قاچاقوړونکي نیولی دي. د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ځوانانو مرستیال له خوارانو سره یوه ژمنه کوي.
هغه ځوانان چې هغوی په رښتیا هم اقتصادي وضعیت کمزوری وي هغه کسان باید مونږ ته مراجعه وکړي چې مونږ دغې پوهنتونونو ته ورمعرفي کړو.
د کور کلی په پروګرام کې د معلولینو او مایوبینو د ستونزو مسله درسره شریکوو.
ما خپله خو سر ګولیدلی دي چې مایوبن په لرګیو باندې موټر وهي یو شیشې ماتوي.
او د سپورت په اونیز پروګرام کې د یو افغان اتل په اړه اورېدلی شي. د اصلاحاتو او شی حکومت ولی په برخه کې د ولسمشر اشرف غنی فوق العاده استاذ احمد ضیا مسعود وی وسلوالو مخالفانو په منظم ډول د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې نفوذ کړی دی. شغل مسعود نن د کندوز د پخوانی امنی قمندان عبدالرحمن سید خلی د پنځم تلین په مراسمو کې وویل د همدې نفوذ نتیجه ده چې کله ناکله مخالفان په اسانه خپل هدف ته ځان رسولی شي. تفصیل له کابله د اسدالله الدین پورا پور کې.
د افغانستان په دولتي ادارو کې له دې وړاندې د طالبانو د پلویانو د موجودیت او دغه راز د پنځم ستون یادونه کېدله، خو د لومړي ځل لپاره یو لوړپوړي افغان چارواکي په دغو ادارو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ خبره هم تایید کړه. د اصلاحاتو او ښه حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاذ احمد ضیا مسعود وایي په کابل کې د طالبانو شبکې په نیمه رسمي بڼه فعالیت کوي او ان تر دې چې په ښوونځیو او نورو مرکزونو کې ځان ته جلب او جذب هم کوي. ښاغلي مسعود د پنځشنبه په ورځ د کندوز د پخواني امنیت قمندان عبدالرحمن سید خیلی د پنځم تلین په مراسمو کې په بیلابیلو ادارو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ د اندېښنې وړ وباله.
واقعا چې وسلوال مخالفین توانېدلی چې زموږ د هېواد په ښارونو، ولسوالیو او دولتي ادارو کې نفوذ وکړي. دغه نفوذ ته داسې زمینه برابره سوې چې حتی په امنیتي او ملکي ارګانونو کې هم مخالفین نفوذ لري. دوی په ټولو ټولنیزو شبکو کې هم نفوذ کړی دی.
له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالعبدالله ویلي چې د حکومت دننه یو شمېر چارواکي د طالبانو په ګټه فعالیت کوي او حکومت هڅه کوي چې دغه ډول څیرې له خپل چوکاټه لرې کړي. په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ خبره په داسې حال کې کیږي چې په تیر یو کال کې امنیتي پیښې زیاتې وې او ان طالبانو توانېدل چې د ولسو ورځو لپاره کندوز ښار هم سقوط کړي. که څه هم حکومت هڅه کوي چې د پاکستان په همکارۍ د سولې پروسه بریالۍ او په هیواد کې روان امنیتي وضعیت ته مثبت بدلون ورکړي، خو د چارو یو شمېر څېړونکي وایي سوله او امنیت د پاکستان په همکارۍ نه راوستل کیږي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په پاکستان کې پخوانی افغان سفیر عمر داوودزی د عبدالرحمن سید خیلی د پنځم تلین په مراسمو کې وویل اوسنی حکومت د پاکستان په ژمنو غولې دلی دی.
پاکستان دیروز مریض نه بود کې امروز خوب شوه با جواب حکومت ما کومک.
پاکستان پرون ناروغ نه و چې نن دې شسوي وي او زموږ سره دې مرسته وکړي. پاکستان خپل مقاصد او اهداف لري. تر څو چې خپل مقاصد او اهداف ته ونه رسېږي د سولې په بهیر کې نه باید همکاري هیله ترې وکړو. روانو ستونزو ته باید افغاني حل لارې پیدا شي.
داوودزی وایي د سولې په اړه روان څلور اړخیزې غونډې هم بې ګټې دي او اوس کار له خنډ سره مخ شوی دی. تر اوسه د افغان حکومت استخباراتي چارواکو په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ په اړه څه نه دی ویلي، خو د نظر خاوندانو او خپل افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي د حکومت دننه یو شمېر کړۍ شته چې د سولې د خبرو مخالف دي او په اوسني ناآرامه وضعیت کې خپلې ګټې لټوي.
په راپور کې مو واورېدل چې احمد ضیا مسعود اندېښنه ښکاره کړه چې دولت مخالفه وسلوالو په امنیتي ادارو کې نفوذ کړی دی. اوس هم د امنیتي ځواکونو د یوې هڅې په برخه کې چې د امنیت په اړه یې په ننګرهار کې کړې ده. افغان ځواکونه د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ته وسلې ورکوي چې خپل کلي او سیمې خوندي وساتي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له داعش سره اړوندو کسانو څخه د دې ولایت د یو شمېر سیمو د تصفیې پر مهال په دغه ځای کې پولیس او خلکو د پاسون ځواکونه ځای پر ځای شوي او له دې سیمو دفاع کوي. ملالی بشیر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د خلکو د پاتسون له ځواکونو د حکومت ملاتړ ادامه لري. د چارواکو په وینا د حکومت تر چتر لاندې د ولسي پاتسون په ګډون ځایي کسان له خپلو کلیو او سیمو له داعش او طالبانو سره اړوندو کسانو څخه دفاع کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار کې د خلکو له پاتسونه د حکومت ملاتړ په اړه وویل.
بله،
هو، د دولت لخوا دوی ته د مهماتو او وسلو مرسته شوې ده، خو دوی هغه ځواکونه دي چې د حکومت په ملاتړ پاتېدلې دي او دولت هم د دوی ملاتړ کوي او د یاشي مرسته ورسره کوي. ښاغلی رادمنش زیاته کړه چې د خلکو د پاتسون برخه یو شمېر کسانو مخکې هم وسلې لرلې. دی په ننګرهار ولایت کې د دغو خلکو شمېر سلګونه شي او وایي چې دا شمېر تغییر کوي. دا شمیر تغییر کوي، کله اوسوسی، کله اتسوسی او کله پنځسوسی. دا پاتونونه د خلکو لخوا دینو ځکه تغییر کوي. څوک نسی ویلای چې دوی اونیم سو دی که اوسو دی او که اتسو. په همدې حال کې د افغانستان د ملي اردو یو جنرال نسیم سنگی وایي چې په ولسی پاتونونو کې شامل کسان د ننګرهار ولایت په اتلو سوامنیتی پوستو او ولسوالیو کې ځای پر ځای سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت د اچین، رودات، کوټ، پچیر ميراغام او ديبالا ولسواليو لتصفيه وروستا پوليس او دولسي پاتسون زواكونا پا دوغو سيمو كي حضور لري او کلي خوندي ساتي.
پا ننگرهار كي مو دولسي پاتسون پاڑا واوري دل چه لدولت وصلي ترلاسه كوي. پا يوه خبرتيا پسي با واوري چه پا کندهار كي 15 طالبان نيول شوي دي.
ازادي راديو ده بطرف مؤسقو او پر وقت خبرونو او هم پر کورانيو او سيميزو مسئلو ده بحث يوازنه مرجع ده.
ده کندهار امنیتی چارواکی وایي چې د روانې اونۍ په ترڅ کې 14 وسلوال مخالفان وژلي او 15 نورې ژوندي نیولې دي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار د امنیت قمانداني د امنیت امیر مل پاسوال رحمت الله اطرافي د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې امنیتي ځواکونو په روانونۍ کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې عملیات کړي چې پر مهال یې 14 وسلوال مخالفین وژل سوي، 2 ټپیان سوي او 15 نور ژوندي نیول سوي.
14 نفر دښمن وژل سوي دي، 2 نفر دښمن ټپي سوي دي، 18 نفر ژوندي نیول سوي دي، 8 نفر مشکوک نیول سوي دي، یو واره د موټر نیول سوي دي، یو میل تخریب سوي زکویک لاسره غلي دي، او سلويش پيره د زکویک د اگایس مرمۍ سلويش پر لاسره غلي دي.
د کندهار د امنیت امیر وویل چې د رواني ونې په جریان کې 2 لسنه د جنایي جرمونو او 2 لسنور د نشي موادو د قاچاق په تور نیول سوي.
د جنایي پیښو په اړه عرض وکم چې 3 نفر د موټر د مرسکلانو غله نیول سوي دي، یو نفر د بایسکل غله نیول سوي دي چې متکرر غلو، 2 نفر د هولو ټکولو په تور نیول سوي دي، 4 نفر مجنونین جمله سوي دي چې پیښې د چنین لاندې یمر وته سرولۍ ته تللي. د نشي توکو په اعتبار عرض وکم چې نه 50 کیلوګرام هیروین نیول سوي دي، 355 ګرام چرسي، 12 نفر مظلومین په دې تړاو نیول سوي دي چې پر بل سر پلورل.
د امنیت امیر دغه راز وویل چې د نوي لمریز کال د لمانځلو لپاره امنیتي ځواکونو خپل تدابیر زیات کړي او خلک کولای سي چې په ډاډه زړه تفریحي پروګرامونه جوړ کړي.
په کندهار کې امنیتي چارواکي د یوې اونۍ په ترڅ کې د 15 طالبانو او د جنایي جرمونو په تور د 24 نورو کسانو د نیولو خبر ورکوي. هاخوا ته په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د نشه یي موادو په تور 9 کسان نیولي دي او یو شمېر نشه یي مواد هم دوی ترلاسه کړي دي. اجمل آریان د کندوز له ښار راپور لري.
د کندوز د امنی قومندانۍ چارواکي وایي چې د روان کال په 3 وروستیو میاشتو کې د پولیسو لخوا 9 تنه قاچاقبران له څه باندې 4 تنه مخدره توکو سره نیول شوي دي. د کندوز امنی قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادۍ راډیو ته وویل چې د روان کال په 3 وروستیو میاشتو کې څه باندې 4 تنه مخدره توکي، همدارنګه 9 تنه قاچاقبران د دې قومندانۍ د پولیسو لخوا نیول شوي دي.
عملیاتی که از 3 ماه گذشته تا قسمت گرفتاری مواد مخدر ما داشتیم 4 نیم تا مواد مخدر.
موږ د مخدره توکو د قاچاق د مخنیوي په خاطر یو لړ عملیاتونه درلودل چې په پایله کې د پولیسو لخوا 4 نیم ټنه مخدره توکي چې پکې تریاک او ایروهین شامل دي کشف او ضبط شول، او په تړاو 9 تنه قاچاقبران هم له لسو ارادو موټرو سره ونیول شول. ښاغلی جنگلباغ زیاته کړه چې د نشي توکو په تور 9 تنه قاچاقبران هم نیولې دي چې دوسیه د دې ولایت سرندوالۍ ته سپارلې دي. د امنی قومندان زیاتوي چې په کندوز کې د کوکنارو د کر کلي کچه 0 ته رسېدلې ده، خو ډېر مهال د قاچاقبرانو لخوا له نورو ولایتونو څخه نشي توکي او الکولي مشروبات دې ولایت ته راوړل کیږي. په عین وخت کې په کندوز کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد وویل چې لا تو کالو راهیسې کندوز د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د کوکنارو د کر کلي کچه پکې 0 ته رسېدلې ده.
ولایت کندوز به معنا نیست که کشت کوکنار نمیشه و حاصل خوب نمیده.
دا په دې معنا نه ده چې په کندوز کې کوکنار ښه حاصل نه ورکوي. په کندوز کې کوکنار له هلمند څخه هم ښه حاصل ورکوي، خو د دې ولایت خلک د کوکنارو په ضرر پوه شوي دي او د کوکنارو د کر کلي پر وړاندې په جدیت سره مبارزه کوي، نو له کبله د کوکنارو کښت 0 ته رسېدلی دی. د مرشد په وینا چې هر کال د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا نوموړي ولایت ته 1,000,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي، هغه بیا په دې ولایت کې په بیلابیلو پروژو لګول کیږي. د دغو چارواکو په وینا په کومې سیمې کې چې تروریزم فعالیت ولري نو هلته د مخدره توکو کرکیله هم زیاته وي، خو سره له دې چې په کندوز کې د نامنویو تر څنګ تروریستان هم حضور لري، خو بیا هم په دې ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې کچه صفر ته رسېدلې ده، ځکه د کندوز ولایت خلک د کوکنارو د کرکیلې پر وړاندې په جدي توګه مبارزه کوي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه 12:00 په افغانستان کې خبري شي، او په همدې سپو د سهار لوو د ماشام تر اوو بجو پورې ازادي رادیو اوریدلی شي. د ازادي رادیو پروانه خپرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغان معلولینو او مایوبینو ستونزو ته سره شریکو. د سپورټونیز پروګرام کې هم د افغان لوبغاړو د یو لړ بریاو په ارتباط اوریدلی شي. خو اوس پر راشو د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د مرستیال خبرو ته. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت وی چې د لوړو زده کړو وزارت په مرسته په مرکز کابل ولایتونو کې له یو شمېر پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له خصوصي مؤسسو سره تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغو تړونونو له مخې به هغه ځوانان چې اقتصادي ستونزې لري په تخفیف سره دغه پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو مؤسسو ته معرفي شي. د ځوانانو چارو معین کمال سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغه ځوانان د ځانګړیو شرایطو له مخې پوهنتونونو ته معرفي کیږي. د موضوع په اړه زموږ همکاري نجیبې زمان له ښاغلي سادات سره مرکه کړې او په سر کې د دغه پروګرام په اړه جزئیات ترې غوښتي.
د ځوانانو چارو معینیان په کابل کې او په ولایتونو کې ټولې هغه مؤسسې کاغه انسټیټیوټونه دي کاغه پوهنتونونه دي لاغې سره مونږ قرارداد امضا کړی دی. د وزارت تحصیلات عالی په چوکاټ کې ټول هغه ځوانان چې هغه غواړي لوړې زده کړې تر سره کړي په خصوصي پوهنتونونو کې، یا هغه ځوانان چې د کمکور په نتیجه کې خپل هدف ته نه دي رسیدلي، د دغه ځوانانو لپاره دا پروګرام دی. دا په تخفیف سره دی، یعنی د دوی په فیس کې ډیسکاونټ دی. همداشان هغه ځوانان چې هغه بخي ډیر غریبان وي او مونږ ته ثبوت شي چې دا د کم فیس تکت هم نه لري، هغه فری ور معرفي کوو.
تاسو ول د یو شمیر پوهنتونونو سره مو تړونونه لاسلیک کړي دي. دغه پوهنتونونه په مرکز کابل کې دی او په ولایتونو کې؟
دلته په کابل کې هم شته دي او په ولایتونو کې هم شته دي، خو ځینې پوهنتونونه دي چې هغه سره تر اوسه پورې مونږ قرارداد نه دیم زکړی، لا هغه سره به هم ډیر زر قرارداد امضا کو.
ډاکټر صاحب، تاسو په کوم شرایطو ځوانان دغه تحصیلي مؤسسو ته معرفي کوي؟
شرایط خو ایدا دي چې هغه ځوانان چې هغه پر اختیار هم اقتصادي وضعیت کمزوري وي، هغه کسان باید مونږ ته مراجعه وکړي چې مونږ د پوهنتونونو ته ور معرفي کو. بل خبره دا چې نور هیڅ شرایط نه لري، نه زمونږ په معینیت کې وسیتې چلیږي نه پیسې چلیږي. هغه ځوانان چې هغه وسیتې و نه لري هغوی ته مونږ لومړیتوب ورکوو.
تاسو کوم دغسې پروسه یا پروګرام لري چې د هغه په اساس بیا ځوانان پیژني چې دوی هغه مستحق ځوانان دي؟ کیږي تاسو هم داسې کسان مراجعه وکړي چې هغوی مستحق نه وي خو دا یو چانس دی ورته برابر سي؟
مونږ داسې یو پروسه لرو، هغوی سره انټرویو کوو، یا هغوی د گذر وکیلان یا د ولایتي شورانا یا د کلی وکیلان ملکان صاحبان یا نور څوک خپل وضعیت نه معلومیږي، د هغوی له انټروی نه له هغوی صورت نه معلومیږي، ځانګړی کمیسیون او ټیم لرو له هغوی سره. له هغې وروسته چې معلومه شي نو بیا مونږ هغوی ته دا ډیسکاونټ یا تخفیف چې دی دا مونږ ورکوو.
تر اوسه دغه پروګرام شروع شوی دی، یو شمېر ځوانان مو معرفي کړي دي؟
بالکل شروع شوی دی، له یو شمېر پوهنتونونو سره، له یو شمېر پوهنتونونو سره چې ډېر زر به له هغوی سره مونږ قرارداد امضا کړو. خو ځوانان دي، څوک یو پوهنتون ته غواړي هغوی ته ور نږدې وي، څوک بل پوهنتون ته غواړي په هغې کې د دوی د خوښې پوهنځی چې دا هغه شتاوي. نو مونږ دغه پروګرام پیل کړی دی، ډېر زر به یې ټول افغانستان ته وغځوو.
څونه ځوانان ستاسو په نظر کې دي؟ تر څه تعداد ځوانانو پورې تاسو معرفي کوئ په دغه پروګرام کې؟
تقریبا په لسګونو زره ځوانان له پوهنتونونو سره مخ قرارداد فرق لري. لزونو سره په زر نفره شوي دي، لزونو سره 2000، لزونو سره 3000، نو دغه فرق لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د ځوانانو د چارو موین کمال سادات وو. د وویل چې له هغو خوارانو سره به مرسته وکړي چې هغوی اقتصادي ستونزې لري او له دوی سره به دا کومک وشي چې پوهنتونونو ته جذب شي او له دوی سره په مالی برخه کې به کومکونه وشي. بیا هم د معارف په برخه کې په فراه ولایت کې د ښوونځیو د زده کوونکو څخه پیسې اخیستل کیږي. د دغو ښوونځیو زده کوونکي وایي چې د ښوونځي مدیر ورڅخه په میاشتني ډول پیسې اخلي. بلور ته د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي هم د پیسو اخیستل مني، خو وایي دا کار د یوې لایحې له مخې کوي. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
په فراه ولایت کې د ښوونځیو د زده کوونکو څخه په بېلابېلو نومونو پیسې اخیستل کیږي. د دغو ښوونځیو زده کوونکي ازادي راډیو ته ویلي د لومړي ټولګي څخه بیا تر دولسم ټولګي د زده کوونکو څخه په نامعین ډول میاشتنۍ پیسې اخیستل کیږي او وروسته د ښوونځي د مدیر لخوا د ښوونځي پر بېلابېلو برخو مصرفېږي. د ښوونځي د زده کوونکو په خبره دوی پوره وړتیا نه لري چې دغه پیسې ورکړي او که مخه یې ونیول شي نو دوی به ښوونځي پرېږدي.
من نجیبه متنم صنف دوازدهم میباشم. قبلا مدیر صاحبم گفتن ما از صنف هاول ماهانه ما یک روپیه همشیرام و برادرام از داخل از مکتب است. از صنف هاول یک روپیه تا میره تا صنف دوازده ماهانه دوازده روپیه جمعینا به خاطر مشکلاتی که در مکتب ما است.
نام شما چیست؟
وید فریدون، صنف سی، مکتب کلموزی.
از اداره آیا از تو پول میگیره یا نمیگیره؟
میگیره.
په همدې حال کې د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي کسان په ښوونځیو کې د پیسو اخیستل منی، خو وایي دا کار دوی د یو پلان له مخې کوي او د پوهنې وزارت هم په دې اړه دوی ته یوه لایحه لیږلې ده. د فراه ولایت د پوهنې رئیس محمد صابر فاروقي وایي دا کار د شاګردانو په خوښه شوی دی او دا پیسې په ښوونځیو مصرفېږي. د هغه په خبره په دې ډول دولت غواړي لکه بهرنی هیوادونه د زده کوونکو څخه پیسې واخلي، خو دا کار په اوږدمهاله ډول ترسره کیږي.
هغه پرېښول کېږي. اول سم شاګرد یو روپیه دوی تر دولسم دولس روپیه، اما هغه هم اجباري نه دی. نه شاګرد خپل په رضایت که څوک چې وي شکه نه چې وي مشکل نشته. بیا هغه کوم عیاد دی د ولایت د خوا او معرف د خوا او د اکویب د خوا. اکویب د بانک جهاني پروګرام زموږ سره کار کوي. بیا پر مکتب، پر لابراتوار او پر دې شیانو باندې مصرفېږي. دې مانا چې شاګرد یو نوکې ځان مسؤول احساس کوي. که نه نو یو افغاني د میاشتې اول سم ته یا دولس افغاني دولسم شاګرد ته یعنې ډېر ناچیزه شی دی. خو د دې دپاره چې یو مسؤلیت ایس کړي.
د افغانستان د اساسي قانون پر اساس هر افغان حق لري چې په وړیا توګه زده کړې وکړي، خو دا چې اوس په ښوونځیو کې پیسې اخیستل کیږي دا کار به د خلکو لیوالتیا د ښوونې برخې ته راکم کړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
اسمت څاروان مولای وکښ کښ په خبروي او بیا ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنل ول.
خبریاست ساینس پوهانو د غاښ د ډکولو لپاره یو ډول بایو اکټیو شیشه جوړه کړې ده. دا ماده د امریکا د اوراګان پوهنتون څېړونکو جوړه کړې. د غاښ د ډکولو اوسنی مواد شپږ کاله دوام کوي، خو ساینس پوهان وایي چې دا نوي شیشه یي مواد د انسان له بدن سره تعامل لري او کېدای شي د غاښ په طبابت کې لوی بدلون راوړي. په خوله کې موجوده باکتریا چې د غاښ د ورستېدو سبب کیږي پر دې شیشه یي مادې تاثیر نه لري. بیو اکتیف شیشه چې پودر او تورته ماده ده د سلسیم اکساید، کلسیم اکساید او ګوګرد اکساید په شان ترکیبونو څخه جوړه شوې ده. په امریکا کې هر کال تر 122 میلیونه زیات غاښونه ډکیږي. هر غاښ په کال کې تر 6 لک ځلې زیات ژوول کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
غلام سخی شیرانی د غزنی له قرباغ لیکي سولې ته هیله منیو له جګړې ستړیو. حکمت حماس له هلمند ته طالبانو خپل منځي اختلافات ته اشاره کوي او لیکي چې دغه اختلافات به د سولې خبرې زیانمنې کړي. محمد اسلم ارمان له خوست لیکي لټولو افغانانو هیله کوم چې د کرکټ لوبغاړو ته دعا وکړي چې دوهم پړاو تلار پیدا کړي. د کرکټ پاړه عبدالغفار قریشی له کندهار لیکي کرکټ لوبغاړو ته دعا وکړي. او انجینر خدای نور عزیزی له میدان وردګ لیکي هیله لري چې نن افغان کرکټ لوبغاړي له هانګ کانګ څخه لوبه وګټي. ایوب عمری له شاجوی څخه لیکلي دي لټولو افغانانو هیله لرم چې د کرکټ د بریا خوشحالي په غم ملړی. حافظ پردیس لیکي له ولسمشر هیله کوم چې د هلمند حالاتو ته جدي پاملرنه وکړي. نقیب الله بارکزی لیکي ولسمشر باید هلمند ته یو باصلاحیت هیئت راوستوي څو امنیتي وضعیت چې خراب دی وڅېړي. او قاری رحمت الله له هلمند پښتنه کوي سوله براشي. دی بیا لیکي د سولې دشمنان د افغانستان دشمنان دي. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د هرات د ولایتي شورا سرچینې وایي چې په شینډن ولسوالۍ کې د طالبانو په خپلمنځي جګړو کې له دواړو خواوو څخه 150 کسان وژل شوي. د شورا مسؤلان وایي په وژل شویو کسانو کې نږدې 100 د ملا رسول او پاتې د ملا اختر محمد منصور پلویان دي. د اصلاحاتو او حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر فوق العاده استازی احمد ضیا مسعود وایي په دولتي ادارو کې د وسلوالو مخالفینو له نفوس څخه اندېښمن دی. ښاغلي مسعود د عبدالرحمن سعید خیلي د تلین په مراسمو کې وویل تروریستان توانېدلي چې په ښارونو ولسوالیو او حکومتي ادارو کې نفوذ وکړي. د حکومت اجرایه رئیس وایي که افغان ځواکونه یوه شېبه هم جګړه ودروي نو د هیواد امنیتي وضعیت به خراب شي. عبدالله نن د کندوز د پخواني امنیه قمندان عبدالرحمن سعید خیلي د پنځم تلین غونډې ته وویل افغانستان ژغورنې ته اړتیا لري. د دارالامان ماڼۍ د بیارغونې د پروژې مسؤول وایي چې د دې ماڼۍ د بیارغونې عملي پړاو به د نوي کال د حمل په میاشت کې پیل کړي. سید رضا حسیني ازادۍ راډیو ته وویل د دې پروژې د لومړنیو نقشو په سلو کې اتیا کار بشپړ شوی. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب قمندان وایي چې هیواد به په هیڅ صورت د بالستیک توغندیو پروګرام بند نه کړي. جنرال امیرعلي حاجی زاده په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي سپاه پاسداران د ایران د توغندیو د پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک هیڅ کله نه دی منلی. سکای نیوز ټلویزیوني چینل وایي داسې اسناد ترلاسه کړي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د شاوخوا 2000 وسلوالو نمونه ادرسونه او د هغو خپلې او د کورنیو د غړو د ټلیفونونو شمیرې پکې دي. او په سوریه کې فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې یو قمندان عمر الشیشانی چې امریکایي چارواکو ګمان کاوه د تیرې اونۍ په یوه هوایي حمله کې به وژل شوی یوازې ټپي دی. فعالان وایي چې الشیشانی سخت ټپي شوی خو د رقی ښار یو روغتون ته د علاج لپاره لیږدول شوی دی.
اوس هم اقتصادي خبرونه سباون کاکړ وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلین وایي افغان حکومت باید د افغان سوداګرو د صادراتو لپاره د کارګو سیستم جوړ کړي څو د افغانستان او هندوستان ترمنځ سوداګري ډېره شي. د سوداګرۍ او صنایع خونو د بهرنۍ پالیسي مشر ازرخ شفیزی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال پاکستان افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او هندي مالونه نه پرېږدي چې افغان سوداګري له هغې خوا راوړي.
ډېره الوتکې دي چې تش ځي او تش راځي ځکه چې د امارات سره رقابت نشي کولی، ایندیان ایرلاین سره رقابت نشي کولی. دا زموږ خپل الوتکې موږ تر اوسه پورې داسې یو کارګو منظم کارګو سیستم نه درلود او په دغه باندې څوک داسې توجه او پاملرنه نه ده کړې.
د ښاغلي حفیظي په خبره اوس مهال افغاني تازه میوې او داسې نور طبي بوټي ښه بازار په هندوستان کې لري. د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې حکومت پلان لري چې د افغانستان په هوایي میدانونو کې د تازه میوو لپاره سړې خونې جوړ کړي. د دغه خونو د صادراتو د پراختیا رئیس میر زمان پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د دې سړو خونو په جوړولو سره به د افغان سوداګرو صادرات ډېر او مالونه به د خرابېدو له خطر څخه لرې شي.
دولت غواړي چې مثلا په میدان هوایي کې بعضي استاکونه ایجاد کی، مثلا بعضي صادخانه ایجاد کی د صادرات میوې تازه لپاره. دا موږ لپاره یو ښه پیغام ده.
د شغلی پوپل په خبره د دې ترڅنګ افغان حکومت د تازه میوو د صادرات لپاره پر نورو پروګرامونو هم کار کوي چې په عمل کولو سره به صادرات ډیر شي. او د افغانستان د برښنا شرکت وای ترتلن کې یو نیم کال به د افغانستان جنوب ته د وارداتي برښنا د مزي د غزولو کار پیل شي. د برښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاور ازادي رډیو ته ویل چې د مزي به د 500 کیلو واټ برښنا د لیږد وړتیا ولري. شغلې دلاور وای د برښنا له گاونډي ترکمنستان څخه واردېږي. افغانستان د محله سلورو گاونډیو لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برښنا واردوي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې آیا امریکا به پر پاکستان اف شپاړس جنګي الوتکې خرڅې کړي او کنه. اوس هم د پاکستان سره په ارتباط یو راپور لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له پاکستان سره په ترانزیټي تړون یا اپټا کې تر دې دمه کوم تعدیل نه دی راغلی، خو د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼه د اپټا په تړون کې د تعدیل خبره کوي چې له مخې به یې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو ګمرکي مالیه نه وضعه کیږي. د ورځپاڼې دغه خبر د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خرم دستګیر په حواله ورکړی دی. سپیناوای له کابل د قسیم سولمل پر راپور کې
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي وایي د اپټا په تړون کې د تعدیل له مخې افغان حکومت په خپله خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو مالیه لغوه کړې ده، د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون د تعدیل موضوع بشپړ لزی وروسته له پاکستان سره مطرح سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون د تعدیل پر مسودې کار جریان لري او ډېر ژر به له پاکستان سره شریک سي.
مسودې تعدیلات تا 6 روز دیگه به پاکستان روان میکنیم و در اخیر هفته
دیوی تر شپږ ورځې پورې د تعدیل مسوده پاکستان ته لیږو او د مارچ په وروستۍ کې په اړه په کابل کې خبرې کوو. تر اوسه کوم تعدیل پکښې نه دی راغلی او دا همغه د 2010 میلادي کال تړون دی، خو افغانستان سل په سلو کې پکښې د تعدیل راوستو غوښتونکی دی. اپټایا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیټي تړون په 2010 میلادي کال کې د 50 کلونو لپاره لاسلیک سو. د همدې تړون لمخې افغان سوداګر کولای سي خپل سوداګریز مالونه د کراچۍ او واګېل بندرونو څخه هند ته یوسي او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ آسیا ته لېږلای سي. که څه هم دغه تړون موده اوس پای ته رسېدلې، خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې لا هم هغه د عملي کېدو وړ دی. افغان سوداګرو له دې وړاندې په وار وار شکایتونه کړي چې په کراچۍ او واګې بندرونو کې دوی ته ستونزې جوړیږي او حکومت په دې برخه کې په بې پامۍ تورنوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د امریکا مسول سیام الدین پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر دې دمه لکه څنګه چې لازم و اقدامات نه دي کړي.
پاکستانی خواوی خپل بجمنو باندې وفا نه کوي او افغان حکومت هم خپل مسؤلیت په خښه کې نه اجرا کوي. ځکه د دې تړون مدیریت ډېر زیات مهم دی او عملي جنبه یې ډېر زیات مهمه ده.
خدا چې پاکستان لاپټا تړون څخه څومره په خپل ګټه کار اخیستی دی او افغان حکومت باید په دغه تړون کې خپلې ګټې څه ډول خوندي کړي، هم د پښتنې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مخکینی مرستیال او اقتصادي کارپوه متصل کومکي څخه وکړه. نوموړی په جواب کې وویل
مخکې دغه تړون د بازو کړیو د خوانه په ډېر عاجله سره امضا شو او هغه د افغانستان هغه دلچسپیو ته چې په دې تړون کې باید وي په ګران نظر ورته ونه کتلې. بازی تړون کې ځینې ګلتیاوي وی چې پاکستان ته ډېر امتیازات ورکړي او افغانستان کم امتیازات لرل.
شغله کومکې افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه تړون کې د افغان سوداګرو او ملي ګټو ته پام وکړي او د تعدیل لپاره ژر لاس پکار سي.
بیا هم د پاکستان په ارتباط یو مطلب. د امریکا د کانګرس د سنا د مجلس یو مخکښ غړی وایي پاکستان ته د اف شپاړس جنګي الوتکو د پلورلو معامله شاید کانګرس تایید ترلاسه کړي. په عین حال کې د متحد ایالاتو د کانګرس ګڼ شمېر غړي او د پاکستان سیال هند پاکستان ته د دغو الوتکو د ورکولو سخت مخالفت کړی دی. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
ډیموکرات سناتور بن کاردن چې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مهم غړی دی هیله مند دی چې کانګرس به پاکستان ته د اف شپاړس جنګي الوتکو د ورکولو معامله تایید کړي. سناتور کاردن وایي که څه هم کانګرس د پاکستان د اټومي پروګرام د تروریزم پر وړاندې د اسلامباد د مبارزې او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول په اړه اندېښنه لري، خو په مجموع کې د هیواد ته د اف شپاړس الوتکو د ورکولو ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو حکومت د تیرې فبروري میاشت په 12 نیټه اعلان وکړ چې پاکستان ته د اف شپاړس جنګي الوتکو رادار او نورو تجهیزاتو ورکول منظور کړي دي. د امریکا د کانګرس ګڼ شمېر غړي بیا له دې معاملې سره مخالفت لري او هڅه کوي چې پاکستان ته د اف شپاړس الوتکو د ورکولو مخه ونیسي. له دې ډلې څخه یو هم جمهوري غوښتونکی سناتور راوند پاول دی. نوموړی وایي امریکا باید پاکستان ته دا جنگی الوتکې ورنکړي ځکه د ده په خبره اسلام آباد د باور وړ متحد نه دی. تمه ده چې د امریکا کانګرس نن د $200 میلیون په ارزښت پاکستان ته د F-16 او نورو پوځي تجهیزاتو د ورکولو پر موضوع بحثونه پیل کړي. د امریکا کانګرس دغه راز پر دې هم غور کوي چې د دې پوځي معاملې د تمویل لپاره د خپلو مالي ورکوونکو له پیسو ګټه واخیستل شي او که څنګه. نه یوازې د متحده ایالاتو کانګرس بلکې د پاکستان تاریخي سیال هند په وار وار پاکستان ته د F-16 جنگي الوتکو د ورکولو پر وړاندې مخالفت او اندېښنه څرګنده کړې ده.
د کرکټ په نړیوال جام کې به نن افغانستان د کابل په وخت په 6:30 له هانګ کانګ سره مسابقه وکړي او د دغه شل وریز جام په ترڅ کې د غووس د زیمبابوي او سکاټلند لوبه روانه ده. زیمبابوي تر اوسه په 2 ورونو کې 9 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. مهم لوبغاړی مسکدانز ده د منډو پر مهال وسوسېده او داسې ښکاري سي تر دغه دمه البته زیمبابوي یو څه تر فشار لاندې ده. خو اوس د سپورت ونیس پروګرام درو تر هغه وروسته د کور کلی په پروګرام کې د افغان معلولینو او مایوبینو د ستونزو په اړه اوریدل شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د رزمي لوبو د نړیوال اتل سیار بهادر زاده د یوې ورستۍ اتلولۍ په اړه درته رپورټ لرو او بیا به د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د غړیو ترمنځ د آسیایي او فجر لوبو لپاره د انتخابي لوبو په اړه رپورټ واورئ. سر کې رازو د سیار بهادر زاده اتل ولی ته د افغانستان د رزمي لوبو نړیوال اتل سیار بهادر زاده د یو اف سی یو اتل برندن تاج ته ماته ورکړه. بهادر زاده د یو اف سی سازمان په 1990 دور لوبو کې چې د امریکا په لاس ویګاس کې د رواني اونۍ په پیل کې وشوي په دریم راوند کې خپل امریکایي سیال تاج مات کړ. په ډېره پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د رزمي سپورتونو نړیوال اتل سیار بهادر زاده د رزمي لوبو په تر ټولو معتبر سازمان یو اف سی کې امریکایي برندن تاج ته ماته ورکړه. بهادر زاده وکولای شول په دې لوبه کې چې د امریکا په لاس ویګاس کې جوړه شوې وه په دریم راوند کې د یو سبمیشن یا د غاړي د نیولو په حرکت سره امریکایي لوبغاړی تسلیمېدو ته اړ کړي. بهادر زاده دا لوبه په داسې حال کې وکړه چې 2 کلونه له لوبو بهر پاتې وو. دای وای زه 2 کاله له لوبو بهر پاتې وم. اوګه مې سخته ژوبله وه خو بیا مې هم هر ورځ 2 وخته تمرین کاوه. هیله من وم او دا د اتل هم شوم. له هغو مننه کوم چې زما مینوال دي. خو دا لوبه هغو ته ډالۍ کوم چې زه یې نه کیګم. زه غواړم چې نور هم قوي په مخ ولاړ شم. بهادر زاده د لوبه د یو اف سی سازمان په 1990 دور لوبه کې د امریکا په وخت د شنبه په ماخوستن وکړه. په دې لوبه سره د بهادر زاده د اتلولۍ شمیر 22 ته ورسید. په داسې حال کې چې یوازې شپږ لوبې بایللې دي. سیار بهادر زاده چې افغاني الاصل هالندای ده د دې خبرې په جواب کې چې راتلونکي کې به څه کوي وویل زه به خپل تمرینونه جاري ساتم او بیا به ثابت کړم چې زه به نورې لوبې هم وګټم. نو 2 کال لري پاتې کېدل په لوبه باندې تاثیر اچوي. زه واده کوم چې راتلونکي کې به تر دې هم ښه لوبه وکړم. دا د ثابته مکړه چې په لوبه کې به حوصله پاتې کېږم او ښه لوبه کوم. راتلونکي کې هم چې وخت راغی زه به لوبه هرو مرو ګټم. دا لومړی ځل نه دی چې بهادر زاده په یو اف سی کې بریا ته رسیږي، بلکې له دې مخکې په خپل وزن کې د نړۍ تر ټولو سرسخت لوبغاړی پاولو تیاګو هم مات کړی وو. د یو اف سی په 1990 دور لوبو کې همدارس د 2 وزنونو اتلانو خپلې اتلولۍ وبایللې. کینر مکریرور په نیټ دیاز باندې د اتلولۍ کمربند بایلوت او پنجونو کې هم میشا ټیټ اتلی هلی هم ته چې له 2 دورې اتلی راونډا روسیې کمربند ګټلی و ماته ورکړه. رابشو د تکواندو لوبو ته د افغانستان د تکواندو د فدراسیون لخوا د تکواندو د لوبغاړو ترمنځ د آسیایي او فجر لوبو لپاره انتخابي لوبې وشوې. د دغه لوبو په پای کې چې د جمعې په ورځ وشوې یو اتکسیزه ټیم د آسیایي سیالیو لپاره انتخاب شو او بل ټیم هم د فجر نړیوالو لوبو لپاره انتخاب شو. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د آسیا د تلولي او د فجر د نړیوالو سیالیو لپاره له یو بل سره سیالي وکړي. په دغو لوبغاړو کې تر ټولو تکړه تکواندو کارانو د آسیا اتلولي لوبو ته لار پیدا کړه چې په انتخابي لوبو کې هیڅ ماته ونه خوړه. هغو لوبغاړو چې یوازې یوه ماته یې خوړلې وه وکولی شول د دوو نورو لوبغاړو په ماتولو سره د ایران د فجر لوبو لپاره لار پیدا کړي. د افغانستان د ملي ټیم یو غړي احمد بخشي چې له ایران څخه افغانستان ته راغلی دی وویل په ایران کې افغان کډوالو ته په سپکه سترګه کتل کېږي او دا یې ډېر خوښ دی چې اوس په خپل ملي ټیم کې دی او نړیوالو لوبو ته د افغانانو لپاره لوبېږي. هیله من یم چې یو ځل بیا د جنوبي آسیا د لوبو په څیر خپل هیواد افغانستان ته لوبه وګټم او د سرو زرو مډال خپل کړم. په ایران کې موږ کډوال یو، سخت چلند راسره کېږي، په دې چې افغانان یو سخت ځورول کېږو. ډېر خوښ یم چې افغانستان ته راغلی یم او د خپل هیواد لپاره اتلولي راوړم. احمد بخشي چې په دریم وزن کې لوبې کولې په دې وروستیو ورځو کې له هند څخه د جنوبي آسیا له لوبو نه د سرو زرو مډال ګټلی و. اخو په دویم وزن کې بلال زازای وتوانید چې خپل ټول سیالان مات کړي او د آسیایي لوبو جواز ترلاسه کړي.
ما خپل د دویم مسابقه چې مې کړه، اول مسابقه کې به وتلم، خو مې کړه دویم مسابقه مې اشرف نصری چې خو پیاوړې لوبډاړي په تکوندو کې قوي بزګون نه کولای مې شوټه په ځای نمبر کې مې نه غټلې. هم دا مسابقه دې اسی په ستدي درنی میا شوري سه سیم مسابقه دې په ټیم په کشوار کې کوسه انتخابي نه سه مونږ ورته نه سو هم مسابقه اشتراک وکړو کوشش کوم چې
د تکواندو د آسیا تلولیز لوبې وچې د کوریا، ایران، چین، جاپان او افغانستان په څیر تکړه تکواندو لوبغاړي پکې لوبېږي. د اپریل په 13 په فلیپین کې پیل شي. د فجر نړیوالې لوبې به بیا پوره دوه میاشتې وروسته د ایران په کوربتوب په تهران کې پیلېږي. اخوا د المپیکي لوبو افغان اتل روح الله نیکپاوی د آسیایي او د ایران د فجر لوبو لپاره انتخابي سیالۍ په ډېره لوړه کچه ترسره شوې. نیکپا همداراز وویل دی هم د المپیکي لوبو د جواز د ګټلو سیالۍ ته کاندید شوی او هیله لري چې خېلو به تر سره کړي.
ساتي تخنیکی بچو خوب نسبت
د لوبغاړو تخنیکی کچا ډیره لوړه شوې ده. ورسته بلې پرمختګ کوي. زه په خپل هم د اولمپیکی سیالیو د سهمې د ترلاسه کولو لپاره لوبې کوم. هیله من یم چې وکولای شم د خپل مټ په زور د اولمپیکی سیالیو جواز ترلاسه کړم.
بازور بازی خو داخل بازی اولمپیک
شي. د تکواندو فدراسیون وایي چې د اولمپیکی سیالیو دوه دوري اتل روح الله نیکپا او نړیوال اتل محمود حیدری د 2014 کال د برازیل اولمپیکی سیالیو د سهمې د ترلاسه کولو لپاره کاندید شوې دي. د سهمې د ترلاسه کولو د لوبې بعد فلیپین په مانیلا کې د اپریل په 14 وشي. اخو د تکواندو د ملي ټیم روزونکی بشیر ترکی وایي دغه لوبو ته به لوبغاړي ښه وروزي، خو افغان دولت باید دوی ته هر ډول امکانات برابر کړي.
آسیا قهرمانی مسابقه لوبې دي په فلیپین کې او همچنان د دهه فجر بین المللي مسابقه دي په ایران کې. من بل تمرین خو هیڅ امکان نه لري چې دوی آماده شي. مونږ دوی ته برنامه لرو دوه میاشتې دوی مونږ د تمرین تر لاندې ده. ان شاء الله چې خیاو منظمه برنامه دوی ته لرو چې او کولی شو خو افتخار خپل وطن
ده. ښاغلی ترکی شکایت کوي چې تر اوسه هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. ورسله هغه د تکواندو د ملي ټیم انتخابي سیالي وشوي او اتلانو د جنوبي آسیا په لوبو کې برخه واخیسته چې د تکواندو د فدراسیون نوې ادارې له پخوانی ادارې سره لانجې ختم کړي او وتوانې د خپل پروګرامونه پلي کړي. درنو اوریدونکو دغه پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم. ښه شی به ولرئ.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه مې ومنئ. موږ په تیرو خبرونو کې د معلولینو د زړه درد او ستونزې له تاسو سره شریکې کړې وې. په روانه خبرونه کې د روغو کسانو شکایتونه او روچې له معلولینو لري او دا چې په دې وروستیو کې د معلولینو لپاره کوم کارونه شوي د حمله مسؤل کسانو اورو. درمنه دوستانو، د شواده او معلولین وزارت مسول کسان وایي چې دوی یوازې هغو کسانو ته معاش ورکوي چې هغوی په جنگ جګړو کې خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي وي، خو د زده کړې اسانتیاوې د کسب زده کول، د کورونو ویش او داسې نورې مرستې تر خپل توانه له ټولو معلولینو سره کوي. د معلولینو په وینا کوم امتیاز چې دوی ته ورکول کیږي کافي نه دی. دوی نشي کولی چې کورنۍ لګښتونه پرې پوره کړي، نو اړ دي چې کار وکړي او یو څه پیسې وګټي. په دې وروستیو کې د کابل ښار د ځینو تمځایونو د موټرو د تنظیم چارې معلولین پرته د ښاروالۍ له مشورې نه مخکې بیایي. دوی د موټرو د تنظیم په بدل کې له موټر چلوونکو څخه پیسې اخلي. عام کسان او د موټرو چلوونکي د ځینو معلولینو له چلند څخه خوښ نه دي. دا چې ولې د دوه تنو خبرې اورو.
ما خپله خو سترګو لیدلي دي چې مایوبین په لرګیو باندې موټر وهي او شیشې ماتوي. مایوبین خلک وهي، دلته مظاهره وه. د مایوبین موټر چلول، موټر نه پرېښودل، په وجه سورتو ایسې ودرېږه. بس شروع ولیدو کله بدون لیدنې سورتو ایسې ودرېږه. د بس شی ماتې کړه، د بس چیت کړه، کانځا کوي، زشت خبرې کوي، خلک وهي. دومره خشونت نه کار اخلي چې حتی د دې موجب کېږي چې نور خلک مایوب کړي. دې ته نه ګوري چې اثر ده که یا سترګه ده، مقصد وارو باندې کوي او وهي.
ورونو کې هم داسې کسان دي چې ډیر د چوکات نه وځي او ډیر داسې خبرې د خوله نه بعضې وخت صادرېږي چې زه شرمېږم چې هغه په راډیو کې تاسو ته بیان کړم.
د شهدا او معلولینو د وزارت ویان علي افتخاري وایي چې دوی هم له عام خلکو نه د معلولینو له چلند نه شکایت اوریدلی، خو هغه زیاتوي چې ځینې روغ کسان هم ټولنیز نزاکتونه په نظر کې نه نیسي، له معلولینو سره سم چلند نه کوي.
اصلي ریښه بیا هم هماغه د ځینو کسانو بې فرهنګي ده. معلول کسان له رواني پلوه هم زیان ویني. په پیل کې د خلکو لخوا هغوی سره بد چلند کیږي، وروسته بیا هغوی هم عکس العمل ښیي چې دا ستن مناسب کار نه دی. خشونت خشونت دی، دا چې د هر چا لخوا کیږي باید ونه شي. یو موټروان چې د موټر له پیسو نه د کورنۍ ټول لګښت پوره کوي، که یې د موټر ښیښه ماتیږي معلومداره چې ټوله کورنۍ ته یې تاوان رسیږي. که موږ وغواړو چې دا ستونزې حل کړو، نو روغ کسان او معلولین خلاصه موږ ټول باید ټولنیز نزاکتونه په پام کې ونیسو او یو بل ته متقابل درناوی ولرو.
محمد زمان چې په پخه معلول دی، ویل مجبوریت نه سهار تر بیګه په یو پخه د موټر په تمځای کې ولاړ وي. د ژوند له نورو ناخوالو سره د خلکو خبرې هم اوري.
دغلته ولله مجبوري ولاړم. که سوال کوم زه کور ته بچیان د پغاړه دي، نو مجبور یم چې سزا کې ودرېږم او بیګا ته بچیان ته خپل روزي پیدا کوم. که دا ونه کوم چی وکم؟ که خپل کار کوي، خپل غریبي کې نه دی پریږي دي. په غاله سر روپۍ باندې سار لمځګره ولاړی، اوس که خپل حق غواړي هر څوک باندې چاته لیونه دی. روغ سړی ما څه پروا لري.
اجمل په جنگ کې معلول شوی، هغه وایي په ځای د دې چې د دوی قدر وشي، عام خلک کترې او کنایې ورته وایي. دوی ته معلولیت وریادوي چې دا کار د زغملو نه دی.
د افغانستان د معلولین چې دي، دا قهرمانان دي، د وطن دي، دیو قرباني ورکړه. زه د مقامو سنم دا غواړم، ولس نه هم دا غواړم چې په هر کلی کې یو معلول دی، په هر کور کې یو معلول دی، د دې سره دی یو راوی هډی رسېږي. ځکه هغه وخت چې دوی په ماین باندې ورتله، په ټانک باندې ورتله، په توپ ورتله، تیارې سره جنګېدل، آیا هغه وخت دوی نه وپوي؟ ښه پوهی وه. په دې معلولینو کې مونږ جنرالان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ سیمه سبان هم لرو، په دې معلولینو کې مونږ معلمین هم لرو. آیا له زنانه یې ونیسي تر مردانه پورې؟ یا د لنګ احمد دا لنګ دومره بد تاثیر بند کوي لکه په اوس لنګ چې وایي داسې وګڼ لکه دا اوس چې بیا په مرمۍ وویشتلم، دومره بد تاثیر بند کوي. یا دا ډېر بد لفظیت دی، یا وایي ګوډ راغی، یا لنګ راغی، دا به وایي یو قهرمان معلول ورته وایي.
حقمال او جمال بیا وایي چې له معلولیت نه وروسته د دوی زړونه ډېر نازک شوي. کله خو داسې هم کېږي چې سمه خبره بده ورته ښکاري.
د پښې د قطع کېدو سره تاوان حوصله ډېره کمه شوې ده. داسې ورته وایم چې حتی زما د سترګو دید ورسره کم شوی دی. مثلا نور په وجود کې ډېر فرق سره راغلی دی. کور بچان یې د غاړې اوسېږي که نه، د سړي اعصاب زیات خرابوي. او په دوم قدم کې چې دا خلک وینو چې مثلا روغ جوړ ګرځېږي او موږ داسې مثلا یا پښه نشته یا داسې مثلا د هغو په اندازه دغه وخت کې هم سړي ته یو څه حیثیت درېږي. او خصوصاً په هغه کومو ځایو کې چې په روغ وخت کې ګرځېدلی او اوس هغه ځایو ته ځي هلته ډېر سړی مایوسه کېږي. زه اوس داسې درته وایم چې یو چاره کښې هم د بازار نه کور ته وړی نه شوم، کچې د ډېره پورته کټ ده.
د
د انسان هر بخش سره حس لري، هر حس د دې رښتې عصبي لري، دا رښتې عصبي قطسیوي دي. دې سره باید خلک ډیر نرم چلند وکړي، ډیر باید په خست سره ورته وګوري. دا عصبانی نه کې چې د یو انسان اته یو ګتمنی هغه به ډیر عصبانی دوه جای درجه پخې قطسیوي دي، لاس قطسیوي دي، دوه پخې قطسیوي دي. د دې نور عصبانیت حتمی ډیر ده، د دې زړه ډیر ځورېدلی ده.
دا چې د شهدا او معلولین وزارت په دې وروستیو کې معلولینو ته څه کړي، د اچي وزارت ویان علي افتخاري وایي چې تر ټولو مهم کار یې دا کړی چې دوی د معلولینو له ډلې نه هغه کسان بیل کړي چې روغ و خو د معلول امتیاز یې اخیسته. دوی د معلول حق خور. نورې خبرې لاغس خاورو.
معاش از نا باید مشکلی بسیار
د معاش د ورکړې سیستم یې ډېر له ستونزو سره مخ و. دوی باید یو لوی اداري پړاو مخکې بیولی وای. اوس موږ هغه ورته اسانه کړ. هغه کسان چې معلول نه و خو د معلول معاش یې اخیست، هغو مو پیدا کړل چې شمېر یې تقریبا 50 ته رسیده. هغوی مو د معلولینو له ډلې څخه وایستل. له 2600 څارنوالۍ ته معرفي شول. موږ معلولینو ته د داسې کسب زده کولو زمینه برابروو چې دوی توان ولري د زده کړې اسانتیا ورته برابروو. د کورونو په برخه کې په 44% د معلولینو حق کېږي هغه ورکوو. موږ تر خپل وسه له هیڅ ډول مرستې نه مخ نه دی اړولی.
اوس تمثیل ټوټه اروپا تمثیل ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوي چې وخت نا وخت د ګاونډیانو کور ته ورځي او هغوی له کار نه باسي. وی خدای او درې چې جګسم دا کور کار وکم جارو وکم اوس به بیا ماشمان را رسیدي. وای مورې ډوډۍ ډوډۍ او درې چې اول خدای گای وکم که جارو وکم زه اول به جارو وکم څه کوم
شیرین کوره
خدای خیر دا گب گویا کراسی والله که ترماز دیگر از فوق جگه که او خوره رزا
ماله
شده ماشی خوره
چکه دست ناسه به قرار آرام نگی راجو لگه وجه ده نگی تلویزون تا گوره بس هم دست ناسه پا چرت که تلیه چه پیشون
خوره صدر تو وایم او جگه دم خپل کار بار میکول مال دا کوتی موتی با پاکی کماو ماشمان دی مکتب نگه رشیگی او دیگه میگه باورتا کم دادا تر اخلی
شه بس داری شه بندو سره ساتو مجلس سرو بکنو خوره خدای په دا کور کې دا هسې جغ سولم ما لاس یو ساعت په د شیرین سره کښېر یو ساعت په مجلس سره وکړو څنګه یې
خورې و شکر دې تا خون ګور ستا کار مردی کېږي
تر دغه له پز ځنې رسېدلې
خورې داسې مه وایه څه ښه ګلالین ګور دې ده څنګه کور دې
زړه مې ځنې خوړن دی خوړن څو چې دروازه ور ولچه کوم چې انجلي را ولاړه څه غرمه سوه راسه جګی پوخ که سړی به جي راسې ولاکه چتله خراب هغه زه یم چې په دا سپین سر لالم جارو وکړه شان سره ټوکه کړته
او معلومی کی خوري معلومی دا کار
څه نه ده بس نو
خدای خیر لکه چې دا بل امره هو رسیدا سلام علیکم څنګه یې تور به کوي خوري ځوانه وسې جوړه
څنګه یې شو کو دې څه شو که ساته دې تور به کوي ځان سره جوړه خیر دې کور کې ما شو منځ شو دې شو
ټول ټول خدي زه مې دې په تانکس وو شینه خوري مال ځکه کار خور وخت کیږي راځه
یو د حکیم صاحب سره راځه
باندی خیر آگئی بدر تر قدر من دوستانو په خبرونه کې یو شمېر کسانو د معلولینو له چلند د زینو موټرو په تمځایونو کې شکایت وکړ. معلولین هم په دې نظر دي چې د دوی عصبي غړي غوڅ شوي نو حوصله نه لري. کله خو داسې هم کېږي چې ښه خبر هم بد ورته ښکاري. د شهدا او معلولینو وزارت مسؤولو کسانو ویل چې دوی یو شمېر معلول کسان ښاروالۍ ته معرفي کړي چې د کار اسانتیاوې ورته برابرې کړي، خو ښاروالۍ وایي چې دوی معلولو کسانو ته په تمځایونو کې د موټرو د تنظیم دنده نه ده ورکړې. هغوی په خپل سر هلته ولاړ دي. په آخره کې دې پایلې ته رسیږو چې دولتي مسؤول کسان په دې برخه کې خپل مسؤلیت کموي، عام خلکو ته یې په غاړه کې وراچوي.
خاکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا پتر خوبو کی بویدا کو سر نشتا پتر خوبو کی بویدا کو سر نشتا ہائے ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا 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 مرے مرے سانی ددنی سا مرے مرے سانی ددنی سا سسنی نے بابا مم رے رے سسنی نے سا سسرے رے مم پپنی نی ددنی نی سانی نی ددنی نی سانی نی ددنی نی سا سا چتو بے پتواف کے مات بلا چتو بے پتواف کے مات بلا ہے دہے انگاری ساس کی شرر ناشتا دہے انگاری ساس کی شرر ناشتا پتر خوبو کی بیدا کو سر نشتا پتر خوبو کی بویدا کو سر نشتا ہے ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا ساکی نندے پپیالہ کے جوہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا 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 مرے مرے سانی ددنی نی سا مرے مرے سانی نی ددنی نی سا سزنی نی پپا مم رے رے سسنی نی سا سسرے رے مم پپنی نی ددنی نی سا نی ددنی نی سا نی ددنی نی سا سا